کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د خبرونو غټه کې واوري
نن په جلال آباد کې د وسلوالو په برید کې 12 کسان وژل شوي او 211 زخمیان شوي دي د بغلان په ولایت کې سختو سیلابونو په سلګونو کورونه وران کړي دي او د انډونیزیا په یوه کلیسا کې د 14 لامل لس کسان مړ شوي دي
د قندوز په ولایت کې خلک په دې اندېښمن دي چې بچیان په جنگي مفکورې لویږي
ځوانان زیاتره دا طریقه ډېر اسانه را پیدا کړې ده چې کالې کې جنگ کې زید طالبانو صف کې دي
په قندهار کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکلو پروګرام شروع شوی دی او د ښځو حضور پکې زیات دی
تذکره دا شی د لپاره شته دا د دې انده د لپاره دا شی د لپاره شته
او په انډونیزیا کې په کلیساګانو باندې د بریدونو راپورټ هم شته خو تر هر څه مخکې سید سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه وایي
السلام علیکم د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې ځانمرګو برید کوونکو د جلال آباد په ښار کې د مصوفیت په ودانۍ برید کړی زمون خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورټ کې وایي چې برید اوس پای ته رسیدلی دی 12 کسا وژل شوي او 211 نور زخمیان شوي دي پام وکړئ د ذبیح الله غازی رپورټ ته چې څو شېبې مخکې موږ ته له ننګرهار نه رالېږلی وو
نن غرمه په کم یوه بجه اتو وسلوالو بریدګرو چې په وسلو او ځانونو وکتلو سنبالو دا د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د مصروفیت ودانۍ ته ننوتي د ننګرهار د والي وینا ته والله هم جڼی وایي چې دوه بریدګرو چې موټر بند کې چاودېدونکي توکي ځای په ځای کړي وو دوی لومړی د مصروفیت مخې ته چاودنه ورکړې ده او د هغه نه وروسته شپږ نور د غربي بریدګرو او سوال ننوتي دي د مصروفیت ودانۍ ته تقریبا جګړې او مقاومت شپږ ساعته دوام کړی دی د والي میاں مطاء الله خجاڼی وایي چې اته واړه بریدګر وژل شوي دي او په دغه پیښه کې 12 کسان نور چې ملکي مامورین نظامیان او د ملي امنیت کارکوونکي د افغانستان د حکومت خلک دي هغه پکې وژل شوي دي او 20 کسان ټپیان دي چې د ننګرهار روغتون ته ورول شوي دي او د ځینو روغتیايي حالت پکې ښه نه دی
تر اوسه لا چا دغه خونړۍ حملې مسؤلیت په غاړه نه اخیستی خو په ننګرهار کې داعش او طالبان دواړه فعال دي تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ د افغانستان حکومت وایي چې په انډونیزیا کې د دیني عالمانو له غونډې نه وروسته سولې ته تمه زیاته شوې ده دا خبره د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک د آشنا تلویزیون د خبریال رحیم ګل ساروان سره په یوه مرکه کې کړې ده هغه وویل
پوری اول موضوع زمونږ د غوښتنو او توقعاتو پورته د کانفرنسو پټوا باید په اسلامي پسمنظر کې وکړو کتل شي پټوا داسې نه ده چې څوک 15 نفر راځي او کینی پټوا ورکی هغه ځانته یو اصول لري زمونږ لوی هدف دا و چې د افغانستان د سورې د پروسې لپاره د علماو اجماع ځان سره ولرو چې هغه په ډېر وضاحت او قاطعیت سره راغی چې ټول علماو اصول د برنامې نه چې په فبروري کې اعلان شول کوي حمایت وکړي
تیر شپه د بغلان ولایت په مرکز په لخمري او دغه ولایت د دوشي پولیسواله کې سیلابونه راوتلي یو تن پکې مړ او دوه تن زخمیان دي د طبي حوادث سره د مبارزې د اداري ولایتي رئیس نصیر کوهزاد امریکا غږ ته ویل چې په دوشي کې سل جره بزرات ځمکه او لسلنه زیات کورونا تخریب شوي دي د ننګرهار والی ګلاب منګل استعفا کړې ده د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د انسجام د ادارې ویاند منیرا یوسفزاده وایي چې هغه د شخصي دلایلو اساس استعفا کړې او دا چې په دې اړه په جمهور رئیس غنی سره پریکړه کوي سبب معلومه شي ګلاب منګل چې په 1995 لمریز کال کې د ننګرهار د والی په توګه ټاکل شو په خوا د لغمان پکتیکا او هلمند د والی په توګه وظیفه اجرا کړې وه او د ملي والی د حکومت په کابینه کې د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزیر په توګه دنده سرته رسولې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې تیره شپه یو نظامی هلیکوپتر د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ د یخچال په کلي کې د طالبانو په خلاف د عملیاتو په وخت په استراتیژي توګه په ځمکه کېناست او تخنیکي عوارض ورته پیدا شوي چې بیا وروسته هوایي ځواکونو تباه کړه. خو طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې هلیکوپتر دوی د شپې لخوا د عملیاتو په محل شتلی او راغورځولی دی. د طالبانو ویان قاري محمد یوسف احمدي نن د یکشنبې په ورځ د ټویټر په پاڼه کې لیکلي دي چې د تېرې شپې په جګړه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو زوتن عسکر هم وژل شوي دي. په داسې حال کې چې پاکستان او امریکا دواړه په خپلو هیوادونو کې یو د بل په ډیپلوماسانو باندې بندیزونه لګوي، ترمنځ یې تشنج ورځ په ورځ زیاتېږي. پاکستاني چارواکو د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا نظامي اتشې ته چې په یوې ټرافیکي پیښې کې مسؤول ګڼل شوی اجازه ورنکړه چې له هغه هیواد نه ووځي. د فرانسې پولیس وایي کوم کس چې پرون ناوخته د پاریس په مرکزي برخه کې په څو کسانو باندې د چاقو مرګانۍ حمله وکړه په چیچینا کې زیږیدل و او د پولیسو د مراقبت او څارنې لاندې و. په واشنگټن کې د خبریال فرنابنسن د رپورټ خلاصه زیبا خادم لولي.
فرانسوي چارواکي وایي چې په پاریس کې د پرونی مرګانۍ حمله مسؤل د فرانسې تابعیت درلود او په کال 1990 کې د روسیې د چچنیا په جمهوریت کې زیږیدل و. پولیسو ویلي دي چې هغه جنایي سابقه نه درلوده، مګر د تروریزم د سارنې او مراقبت پلس کې نوم لیکل شوی وو. پولیسو مور او پلار دواړه نیولې دي او ورنه پوښتنې کوي. د حمله کوونکي نوم پټ ساتل شوی دی. د غزوان په 15 کسانو باندې د چاقو گزارونه کړې دي. یو 29 کلن ځوان د خپل زخمونو له امله په روغتون کې مړ شوی دی. جمهور رئیس ایمانوئل مکرون نن د یکشنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي دي چې فرانسې به د ازادۍ دښمنانو ته هرگز تسلیم نشي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د وینا له قراره د سلورو کسانو روغتیایي حالت ښه دی او د مرګ نه بچ دي. حمله کوونکي پولیسو زی په زی وویشته او مړ کړ. اسلامي دولت د اماق د آژانس له لارې په خبر شوي بیان کې د دې حملې ذمہواري قبول کړې ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. نن د یک شنبه په ورځ د رومانیا په پایتخت بخارست او نورو غټو ښارونو کې په زرهاو خلک په دولتي کچه د اداري فساد او د حکومت لخوا د هغه هیواد په قضایه قوه کې د یو طرفه بدلون د راوستلو په ضد د احتجاجي مظاهرو لپاره سړکونو ته راوتلي وو. د اصلاحاتو تر نامه لاندې چې د رومانیا سیاسي مشرانو په قضایي قوه کې کوم بدلونونه راوستي، د قاضیانو لپاره به ډېره ګرانۍ چې د بډو او رشوت خوړلو په جرم نیول شوي لوړپوړي حکومتي ماموران محاکمه کړي. د صدر اعظم او جمهور رئیس په شمول د حکومت ځینې لوړپوړي غړي په اختلاس او فساد تورن شوي، خو هغوی وایي چې د قاضیانو څارنوالانو اختیارات له حده زیات دي، باید یو څه کم شي. په اندونیزیا کې نن د یکشنبې په ورځ په یوې کلیسا کې د بمونو چاودنو په نتیجه کې 10 کس مړه او 140 تنه نور زخمیان شوي دي. د اندونیزیا د استخباراتو مامورانو ویلي دي چې د شکلاندې حمله کوونکي د جی ای ډي په نامه د داعش د طرفداري یوې اسلامي ډلې غړي وو. او د امریکا د هوایی ایالت د بیگ آیلند یا غټ ټاپو په ختیځ کې د اورغورځون کې غرنه د مې په درېمه د لاواد خارج دوه وروسته په ځینو برخو کې وس هم د زلزلو ټکانونه محسوس کیږي. ایالتي چارواکو د ټیټ یونا ولسوالۍ اوسیدونکو ته مشوره ورکړې ده چې له خپلو کورونو نه ووځي. ویش کورونه تباه شوي دي او په سلګونو کورونه برېښنا نه لري او له 2000 نه زیات خلک مجبور شوي دي چې په موقتي کمپونو کې دېره شي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا واشنگټن نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن نه نشریږي. درنو ریدونکو، په ار کې د درې میاشتو الکترونیکی تذکرو د ویشلو د بهیر د پروګرام نروسته د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت مرکزی ادارې د دې تذکرو د ویش لپاره خپل لومړی مرکز تیر ورځ د ارګ نه بهر کابل کې پرانسته دي. د آشنا رادیو خبریال راپور را لېږلې ده.
د جمهوری ریاست ارک په معنی کې د الکترونیکی تذکرو د ویشلو د لړۍ له پیل شاوخوا درې میاشتې وروسته د افغانستان د وګړو د احوال د ثبت مرکزی ادارې د ارک بهر په کابل کې دغو تذکرو د ویشلو لپاره خپل لومړنی مرکز پرانستی دی. د دغې ادارې وایان روح الله احمدزی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د کابل په ښار کې د لومړني مرکز د پرانستلو وروسته به د شپږ میاشتو په موده کې څلور نور دغسې مرکزونه هم پرانستل شي.
وروسته سره دینه به دغه مرکز د خلکو پر مخ د الکترونیکی تذکرو د فورمو د اخیستلو په مخه د ټولو هیوادوالو پر مخ خلاص وي. او زموږ تاسو هیوادوال کولی شي زموږ دغه مرکز ته مراجعه وکړي او د الکترونیکی تذکرو د فورمو د اخیستلو لپاره. مشخصا دوم مرکز به هم د یوې میاشتې په فاصله کې پرانیستل کیږي. دریم مرکز به هم همداراز د یوې میاشتې په فاصله کې پرانیستل کیږي. شپږ میاشتې مشخص په همدې ډول موږ خپل کار ته دوام ورکوو په کابل ښار کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی شاوخوا درې میاشتې وړاندې پارک کې د الکترونیکی تذکرو د ویشلو بهیر پیل کړ او دغه بهیر د دوام سره د افغان حکومت په دننه او بهر کې د کلک مخالفت سره سره د غوی په دیارلسمه په رسمي ډول خپله لومړۍ الکترونیکی تذکره واخیسته. د افغانستان د وګړو د احوال د سب ادارې وین وی چې شپږ میاشتې وروسته به د الکترونیکی تذکرو د ویشلو بهیر له کابل څخه لوی ښارونو لکه ننګرهار، مزار شریف، هرات او کندهار ته هم وغځول شي او په دریم پړاو کې به دا بهیر د څلور دېرش ولایتونو مرکزونو او بیا په څلورم پړاو کې ټولو ولسوالیو ته پراخه شي. دا اداره وایي چې د درې نیمو کلونو څخه تر پنځه کلونو پورې وخت اړتیا ده تر څو د افغانستان ټول خلک الکترونیکی تذکرې واخلي. د افغانستان د وګړو د احوال د ثبت مرکزي اداره وایي چې پارک کې د الکترونیکی تذکرو د ویشلو د بهیر په ترڅ کې شاوخوا 2000 تنو چې اکثره لوړ پوړي حکومتي چارواکي دي د دغو تذکرو ترلاسه کولو لپاره بایومیټریک ټیسټونه ورکړي او دغې ډلې یو شمېر کسانو دا تذکرې هم ترلاسه کړي دي. خو د الکترونیکی تذکرو د ویشلو د بهیر سره په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د پارلمان یو شمېر غړي او یو شمېر سیاسي شخصیتونه موافق نه دي. د جمعیت اسلامي د ګوند رئیس او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی د الکترونیکی تذکرو د ویشلو د لړۍ پر سر لوړانې خلیفت خودلی او په وسنۍ بڼه د الکترونیکی تذکرو ویشلی یو جدي هویت ګڼلی دی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په وسنۍ بڼه د دغو تذکرو د ویشلو سره مخالفت خودلی. د جمعیت اسلامي افغانستان د ګوند مشرتابه د شورا غړی نور رحمان اخلاقی امریکا غک اشاره لري ته ویل چې دا ګوند د درې دلایلو پر اساس د الکترونیکی تذکرو د ویشلو مخالفت کوي.
یو په دې حساس وخت کې دا د رای ورکونکو په نوملیکنه او پر روانو پارلماني ټاکنو اغیزه کوي او دا د نفاق او په افغانستان کې د قومي اختلاف د زیاتیدو سبب ګرځي چې متاسفانه د افغانستان لپاره یو خطرناک کار دی.
نور رحمان اخلاقی وی د جمعیت اسلامي د ګوند مخالفت دوهم دلیل دی چې کله په تذکره کې د افغانستان د تابعیت یادونه کیږي نو نور کلمو یادونه ته اړتیا نشته دی. د جمعیت اسلامي د ګوند مشرتابه د شورا دغه غړی وی چې د قانون لپاره هم په اوسنۍ بڼه د تذکرو ویش نیمګړتیاوي لري او دا ځکه چې د ښاغلي اخلاقی پر وینا د افغانستان پارلمان په 1993 کال کې د الکترونیکی تذکرو قانون تصویب کړو او جمهور رئیس غنی د تکنینی پرمان پر اساس په دغه قانون کې بدلون راوستی. د پارلمان یو شمېر غړي هم د الکترونیکی د تذکرو د ویشلو مخالفتي خو یو شمېر سیاسي ډلې او خوځښتونه او د پارلمان یو شمېر غړي د الکترونیکی تذکرو د ویشلو د بهیر کلک ملاتړ کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د انتخاباتو لپاره د تیاریو او بندوبست په لړ کې یو مسله د تذکرو وچې تاسې په غي برخه کې رپورت واورید. بل د انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو بهیر یا پروګرام دی. د انتخاباتو کمیسیون ویلي دی چې په قندهار کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ډیرو خزو نمونه لیکلي دي. 2,000 نه زیاتو کسانو تر اوسه پورې خپل نمونه لیکلي دي. عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورت راکړی دی.
د راتلونکو ټاکنو په مخه د نوملیکنې لپاره ټاکل سوی یو میاشت وخت پوره سو خو د ولایت په ټولو مرکزونو کې د یوې بلې میاشتې لپاره هم دا موده وغځېدل. په دې موده کې په کندهار کې ټول ټال تر 2,015,000 زیاتو کسانو نوملیکنه کړې چې د ښځو حضور پکې د ډېر پام وړ ګرځېدلی. د ټاکنو د کمیسیون سیمه ییز دفتر وایي چې د کندهار ښار د نوملیکنې په ټولو مرکزونو کې د ښځینه مراجعینو حضور اوس هم زیات دی. په کندهار کې د ټاکنو د کمیسیون د سیمه ییز دفتر مشر ډاکټر هاشم درانی وایي چې په کندهار ښار کې تر 15,000 او 200 زیاتو ښځو نوملیکنه کړې.
په کندهار کې ولې د ښځو تعداد دومره لوړ سو؟ په سفتینام کې ځکه تقریبا په سلیوش مرکزونو کې موږ د 15 څخه 30 مرکزونو زموږ هغه سنانه زموږ خوندې هلته کار کوي. نو طبعا دا خو کلتوري جامعه ده او دا خلک چې په هغه ځای کې ښځې وي نو هغه خپل لورېندار خور کوچنیانو چاته اجازه ورکوي چې ور سفتینام وکړي.
تر ښار وروسته په ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر سبا پیلېږي. د ټاکنو د کمیسیون د ښځینه کارکوونکي چمتووالی نیسي چې په ولسوالیو کې د ښځینه مرکزونو ټولې چارې سنبال کړي. خپله میرمنې وایي چې مسؤونه چاپیریال او د کورنیو هڅونه د نوملیکنې په بهیر کې د دوی د ګډون اصلي سبب دی.
وګوره اوس په خو امیت نو وس امیت ډیر دی نو دغه ځکه چې وس شه زیرا وځي په دا خاطر چې امیت ستا وس شه زیرا وتلی سي دلاور رسولي شه زیرا شه زیرا وتلی سي ته باندې چې خپل ټاپه ولګي تذکره و جوړ کړي نه تا کار وکړي
تذکره دا شه د پاره شه ده نو دا د دې انده د پاره دا شه د پاره شه ده وګوره
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې په کندهار کې تر 15 پورې ښځینه د نوملیکنې و مراکزو ته مراجعه کړې ده. په کندهار کې د کلتوري محدودیتونو سره سره نسبی امنیت د ښځینه نوملیکونکو لپاره د هڅونې اصلي سبب بلل کیږي. د کندهار ولایتي مقامات باور شي چې د دې ولایت اوسیدونکو به په انتخاباتو کې پراخ حضور ولري. د کندهار والی زلمی وصال امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د نوملیکنې په مرکزونو کې د زیات حضور په واجه د نوملیکنې احتیاطي مواد هم کارول شوی او مرکز دوی ته اضافي مواد لیږلي.
دا واقعا د کندهار د ولس هغه علاقه او هغه حمایه او پشتیبانی ده چې د دولت څخه کوي. په دې کې شک نشته چې هغه څه چې نن د کندهاري ولس ښکارا کړله هغه څه چې زموږ د پاره پاره مواد په نظر کې نیول سی او هیڅ ادا فکر نه کاوه چې دلته دونی خلک رای ورکي.
د راتلونکو پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې دروان بهر څخه د لیدنې پر مهال تیر چهارشنبه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي تدامي چې مماتو په کندهار کې ویل چې نړیواله ټولنه د بریالیو انتخاباتو لپاره له افغان حکومت سره لنجدې کار کوي. نوموړي د کندهار د اوسیدونکو ستاینه وکړه چې په خپل پراخ حضور سره د راتلونکو ټاکنو لپاره لومړنی ګام چې د نوملیکنې بهیر دی په بریالیتوب سره اخیستی دی. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د حکومت او د مطبوعاتو ګډې کمیټې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو نوی طرحه تصویب کړې ده. په دې هکله خبریال ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د رسنیو او خبریالانو یو شمیر ملاتړي ادارې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې لخوا جوړه شوې طرحه پر رسنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د لګولو په معنا ګڼي او وایي چې د دغه طرحې پر بنسټ رسنۍ نشي کولای چې امنیتي پیښې پر وخت تر پوښښ لاندې راولي. د افغانستان د راډیو ټلویزیونونو د ټولنې اجرایوي مشر محمد عبدالله د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په دې طرحه کې د رسنیو د استازو د خوښې خلاف راغلي چې د تروریستي پیښو مهال رسنۍ نشي کولای چې د سیمې له ځای څخه په ژوندۍ بڼه نشرات وکړي. د ښاغلي عبدالله پر وینا په طرحه کې ویل شوی چې رسنۍ خپل خبریالان د برید له پای ته رسیدو 15 دقیقې وروسته سیمې ته استولی شي. هغه دا طرحه د قانون خلاف وګڼله او ویل هغه څه چې د حکومت او رسنیو په ګډې کمیټې کې تیر شول دقیقا د قانون دغه ماده چې د بیان د ازادۍ تضمینونکې ده او د نشراتو مخکې او له نشراتو څخه وروسته یې سانسور منع کړی دی دا تر پښو لاندې کوي او نقص کوي. تاسې ښه پوهیږئ چې هیڅ سند له قانون پورته نه دی مګر په خپله قانون. د افغانستان د راډیو او ټلویزیونونو د ټولنې مشر د حکومت او رسنیو له ګډې کمیټې څخه وغوښتل چې په دې طرحې له سره کتنه وکړي او هغه ماده ترې لرې کړي چې د رسنیو د فعالیتونو د محدودېدو لامل کیږي. دغه راز د رسنیو د بازار د بنسټ مشر حامد پویا وویل چې د حکومت لخوا د رسنیو پر فعالیتونو باندې د محدودیتونو لګول د بیان د ازادۍ د اصولو خلاف دي او رسنیو ته د منلو وړ نه دي. هغه وویل که حکومت په دې طرحه بیا کتنه ونه کړه او ټینګار یې وکړ او دا د زور للارې په یوې داسې کړنلارې بدله کړه چې عملي او اجرایي بڼه ولري موږ به دا دیکتاتوري وګڼو دا به استبداد وګڼو چې دا نه زموږ او نه هم د رسنیو لپاره د منلو وړ ده. خود افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د خبریالانو د خوندیتوب دا طرحه د حکومت او رسنیو د ملاتړو ادارو د ګډې کمیټې د مشترک کار په نتیجه کې جوړه شوې ده. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی امریکا غږ آشنا ته وویل چې په دغه طرحه کې اکثره مادې د رسنیو د ملاتړو ادارو د وړاندیزونو پر بنسټ ځای پر ځای شوې دي. هغه وویل دا تصمیم د رسنیو فدراسیون نیولی، حکومت نه دی نیولی. او د ګډې کمیټې په غونډه کې توحیدی صاحب، مولانا عبدالله، دشتی صاحب، زیاب بومیا، فریدن اگزاد او امید پویا حضور درلودل او دا تر حد خبریالانو د امنیت لپاره جوړه شوی چې کله یو تروریستي پیښه کیږي هغه محل د خبریالانو امنیت سره ډولونی ولشي. دغه بنسټونو چې نن کانفرنس درلود اصلا د طرحې له محتوا څخه خبر نه دي او په وړاندې خبری کانفرنس نیولای په داسې حال کې چې دا تر حد رسنیو د بنسټونو لخوا وړاندې شوې ده. ښاغلی مرتضوی زیاته کړه چې په دې طرحه کې د رسنیو پر فعالیتونو باندې هیڅ ډول محدودیت لګول شوی نه دی، بلکې په کې ټینګار شوی چې د رسنیو مالکان دي د تروریستي بریدونو پر مهال خپلو خبریالانو ته د مرمۍ ضد واسکټونه او خولۍ برابرې کړي او له هغې وروسته یې د پیښې ځای ته واستوي. د نامنیو له پیښو څخه د ژوندیو نشراتو د څرنګوالي په اړه دغه طرحه په داسې حال کې تصویب شوې چې د روانې سور میاشتې په 10 نیټه د کابل ښار په ششدرک سیمه کې د دوو پرله پسې ځانمرګو بریدونو له امله د نهو خبریالانو په ګډون 22 تنه ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، مخکې په خبرونو کې وویل شول چې نن د اندونیزیا په دویم ستر ښار سورابایا کې په کلیساګانو باندې بریدونه شوي دي. په دې بریدونو کې د بم درې چاودنې شوي دي. په دې چاودنو کې 10 تنه وژل شوي، 30 کسه زخمي دي. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د یک شنبه په ورځ د اندونیزیا په دویم ستر ښار سورابایا کې لوی کلیسانه ژیړ رنګه لمبې او تور لوګي ختل. د اندونیزیا د استخباراتو چارواکي وایي د بمونو په دغه لړۍ کې پر جمعیت انصار الدوله باندې شک کیږي، ځکه دې ډلې د اسلامي دولت یا داعش له ډلې نه الهام اخیستی دی.
زما معلومات څرګندوي چې په ختیځ جاوا کې پر درو کلیساګانو باندې برید شوی دی. پر یوه باندې د دیپو نیګورو سټریټ، بله باندې په ارجونو سټریټ او د سانتا ماریا ایکومونلټ کلیسا باندې د ګیو بینک په سیمه کې برید شوی دی.
که څه هم پولیس په انصار الدوله ډلې باندې د برید شک کړی دی، خو تر اوسه پورې یوې ډلې هم د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې.
دا نوی پولیس معلومات دي. 4 تنه پکې مړه شوي دي. د وطن د هویت معلومولو هڅه کوي. 33 تنه پکې زخمیان دي.
دا بمچونه یو څو ورځې وروسته له هغه نه وشوي چې د اسلامي افراطیانو توقيف شو غړو د ترهګرۍ ضد یوې نخبه ډلې شپږ تنه په یوه نښته کې ووژل. دغې نښتې شپږ ډېر ساعته دوام وکړ. نخته په هغه زندان کې وشوه چې د پایتخت جاکارتا نه لږ بهر پروت دی. تازه رپورټ وایي چې یو بندي هم په دې پیښه کې وژل شوی دی. د کلیساګانو شاوخوا سیمه پولیسو بنده کړې ده او تحقیقات لا تر اوسه پورې دوام لري.
هغه هلته عبادت ته راټول شوي وو. زما خاوند د میلمنو هرکلی کوو او دروازه یې خلاصه کړله. هغه ډیر کاري زخمي شوی دی.
یو خبریال له هغې نه وپوښتل چې ستا د خاوند څه حال دی.
زه نه پوهیږم هغوی ماته څه نه وایي. زه یالته د دې لپاره غوښتی وم چې هویت یې تشخیص کړم. هغه لا تر اوسه پورې د عملیاتو په خونه کې دی.
د رویټرز خبری اژانس وایي پولیسو یو بم چې لا چاودلی نه دی خنثی کړی دی. ابتدایي رپورټونه وایي چې دا بریدونه ځانمرګې دي، خو پولیسو لا دغه رپورټونه نه دي تایید کړي.
د جنایت په سیمه کې لا تحقیقات تر اوسه پورې روان دي. نوی مړی را ایستل کیږي او د هویت معلومولو هڅې روانې دي. تر اوسه پورې 9 تنه مړی را ایستل شوی او هویتونه یې څرګند شوی دي.
اندونیزیا د نړۍ هغه ستر هیواد دی چې د نفوس اکثریت مسلمانان دي. په دې نږدې وخت کې په اندونیزیا کې افراطیت او تشدد مخ په زیاتېدو دی.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. په افغانستان کې د خزو د تجارتي تولیداتو لپاره په اول ځل یو خاص نشان جوړ شوی دی. د افغانستان د جمهور رئیس میرمنې بی بی رولاغنی ویلي دي چې وروسته لدی به د افغانستان د سوداګرو خزو تولیدات په امدغ نشان کورنیو او نړیوالو بازارونو کې وړاندې کیږي. لیمین نیازی د کابل نه راپورټ راکړی دی.
افغان حکومت له صنایعو او سوداګرۍ خونی سره یو ځای د فکری مالکیت د ورځې په لمانځ غونډه کې د افغان سوداګرو خزو د تولیداتو ځانګړی نښان د خزو جوړونې په نوم پرانیز. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال کاملې صدیقي د یک شنبه په ورځ په همدې غونډه کې وویل چې د افغانستان تولیدات په ځانګړې توګه د خزینه سوداګرو تولیدات باید په نړیوالو ستاندردونو برابر شي. میرمن صدیقی زیاته کړه اوس مهال افغان سوداګری خزی د خپلو تولیداتو لپاره مارکیټ او د حکومت ملاتړ لري. هغې افغانو سوداګرو خزو ته په خطاب کې وویل دا وایي موږ اوس مارکیټ لرو، ستراتیژي لرو، د حکومت او لومړۍ میرمنې ملاتړ لرو. اوس ټول کار او تحرک موږ پورې اړه لري. کوم انسجام او همغږي چې د سوداګرۍ وزارت او سوداګرۍ خونې ترمنځ موجود دی، نتیجه یې موږ په سترګو وینو. کاملی صدیقی همدارنګه له افغان سوداګرو څخه وغوښتل چې د افغانو ښځو له ځانګړي نښان څخه د په سمه توګه ګټه واخلي تر څو په نړیوالو بازارونو کې خپل ارزښت وساتي. په همدې غونډه کې د افغانستان لومړۍ میرمنې بیبی ګل رولا غنی د افغان سوداګرو ښځو د تولیداتو ځانګړی نښان یوه لاسته راوړنه او بریا وبلله. هغې وویل دا نښان به د دې لامل شي چې په کورنۍ او ځانګړي ډول نړیوالو بازارونو کې د ښځو لخوا جوړ شوي تولیدات ځانګړی ځای او مقام ترلاسه کړي. دا وایي موږ ټولو ته نن یوه تاریخي ورځ ده چې د لومړي ځل لپاره د افغان ښځو د تولیداتو نښان یا لوګو پرانیزو. له دې وروسته به د افغانو ښځو هر ډول تولیدات چې نړیوالو بازارونو ته صادرېږي دغه نښان به پرې لګېدلی وي چې دا د افغان ښځو لپاره د پام وړ پرمختګ دی. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونه هم د افغان ښځو د تولیداتو د اهمیت پیدا کولو لپاره دا سوداګریز نښان مهم ګڼي. د ښځو د صنایعو او سوداګرۍ خونه نږدې یو کال مخکې د افغان متشبثو او سوداګرو ښځو لپاره پرانیستل شوه. د دغې خونې چارواکي وایي په رسمي توګه له دوی سره د افغانستان په کچه 800 سوداګري او متشبثي ښځې ثبت دي. بلخوا د ښځو چارو وزارت وایي چې د ښځو د سوداګرۍ او کاروبار د لا پرمختګ په موخه د خامک او لاس ګنډونکو کسبکارو ښځو لپاره د سوداګرۍ لپاره د ځانګړي جواز اخیستلو پر پالیسۍ کار کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
درنو ریدونکو رپورت مو واوریدل چې په افغانستان کې په لومړي ځل د خزو د تجارتي تولیداتو لپاره یو خاص نشان جوړ شوی دی. اول کې چې دا به د خزو د تجارتي اموالو لپاره یو بازار ته لار برابر کړي او مرسته به وکړي. د سوداګرو خزو د تجارت د خونې مرستیال پرورش اوریاخیل آشنا رادیو ته په دغه ارتباط داسې ویلي دي.
د خبرونه په پای کې د څو خبرونو غټی کی د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې زلمر غوسله او لوبریتونکو د جلال آباد په ښار کې د مسؤلیت په ودانې بریټ کړی دی. زمون خبريال په خپل رپورت کې وایي چې په دغه حمله کې 12 کس وژل شوی دي او 240 نور زخمیان شوی دي. بریټ پای ته رسیدلی دی. تر اوسه په لکه میډالي د خونړې حمله ذمہوارین د قبر کړي خو په ننګرهار کې داعش او طالبان دواړه فعال دي. تیر شپه د بغلان ولایت په مرکز پلخمري او د دغه ولایت د دوشي پولیسواله کې سیلابونه راوتلي دي. یو تن مړ او دوه تن نور زخمیان شوي دي. د طبي حوادثو سره د مبارزې د ادارې ولایتي رئیس نصیر کوهزاد وایي چې په دوشي کې سل جربه زراعتي ځمکه او تر سلو زیات کورونه وران شوي دي. د یورستي رپورټ له مخې داعش اسلامي دولت په جلال آباد کې د مرګاني حملې ذمواري قبوله کړې ده. د فرانسې پولیس وايي کوم کس چې په نو وخت د پاریس په مرکزی برخه کې په تلور کسانو باندې چاقو مرګانه بریټ کړو په چې چینه کې زګیدل او د پولیسو د څارنې او مراقبت لاندې وو. نن د اکشن په پرځ د رومانیا په پایتخت بخارس او نور اوټو خورونه کې په زرحه او خلک په دولتي کچا د اداري فساد او د حکومت لخوا د حیوانات په قضایي قوه کې د بدلون راوستلو په ضد احتجاجي مظاهرو لپاره سړکونو ته راوتلي وو. د صدر اعظم او جمهور رئیس په شمول د حکومت لوړپوړي غړي په اختلاس او فساد تورن شوي دي او وایي چې د قاضیانو څارنوالانو اختیارات له حده زیات دي، به یو څه اندازه کم شي. په انډونیزیا کې د اکشن به پورس په ویکلې ساکې د بمونو 14 پر نتیجه کې لاس کسمړو او یو څلور تن نور زخمیان شوې دي. له عراق نه امریکا ته برابر څلور زره تاریخي آثار او عبادت په قاچاق باندې راوړل شي. امریکایي چارواکي وایي چې اوس بیرته عراق ته دور سپارلو فیصله شوې ده. واشنگتن کې د عراق سفیر فرید یاسین د متحده ایالاتو د عدلیې وزارت دغه پریکړې هرکلی کړی دی او وایي چې دغه تاریخي آبادات به بیرته د عراق په ملي موزیم کې خوندي وساتل شي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن په یو بیان کې ویل کې د ایران ملي ګټې خوندي وساتل شي نو د متحده ایالاتو د وتو سره سره به د نړیواله اتومي موافقه کې پاتې شي. خو په عین وخت کې د سپینو ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن خبرداری ورکړ پر هغو اروپایي شرکتونو باندې به اقتصادي بندیزونه ولګول شي چې له ایران سره خپل تجارت ته دوام ورکوي.
درنو ریدونکو، په افغانستان کې د خزو د تجارتي تولیداتو د لپاره په لومړي ځل یو خاص نشان یا سمبول جوړ شوی دی چې د دې تولیدات به د همدغه سمبول لاندې خرڅیږي. په دې باره کې موږ د پرورش اوریاخیل سره مرکه لرو چې په بل خپرونه کې به یې واورئ. ډیره مننه چې خپرونه اوري او خپل نظریات نشروئ او خلک خبروئ. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو دری خپرونه پیل کیږي.